است. با این موضوع رسیدیم به پایان این مجله خبری. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما. سلام به شما.
زرغونه جان تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم کېږي او په کابل کې بیا د سولې د مشورتې لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې مشورتې لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هیره د جیش محمد سخت دریزې ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي امارات او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په کابل کې د سولې مشورتې لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسېږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. په دې جرګه کې چې تر 3200 ډیرو استازو برخه اخیستې، د څه باندې 500 کمیټو ډیرو یې پرون خپل بحثونه پای ته ورسول. خو د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی پرون وویل که ټولې کمیټې خپل کارونه د چهارشنبې تر اخره، یعنې تر پرون ورځې ناوخته عمومي غونډې ته وړاندې نه کړي، ښایي جرګه یې وای یا نیمه ورځ وغځول شي.
اگر روز کل روزه در کار کمیته ها بگذارانند و فردا گزارش دیر آغاز کنند، در اون صورت امکان داره که یک روز یا نیم روز تمدید شود وقتی برای جرگه.
د دې جرګې کاري کمیټې به نن خپلې مشورې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دا جرګه اجرایه رئیس عبدالله پخواني، ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولس نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه توتیه بللې ده. قطر چې پلازمینه دوحې د طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي، په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک الخیرین الحاجری د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی دی. قطر په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې د هیواد پلازمینه دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان رسمي دفتر لري. د پرنیو خبرو په اړه تر اوسه کوم جزئیات نه دي څرګند شوي، خو یوه لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د سیمیز اردو دیارلسم ټولۍ تر روزنې وروسته پرون د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته واستول شو. دا ځواکونه په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو په روزنیز کم کې روزل شوي دي. د دې قلو اردو قمندان بریډ جنرال محمد زمان وزیری وایي چې سیمیز اردو د ملي اردو په څیر مجهزه ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر څرګندوي چې تر دې مخکې هم د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د سیمیز اردو 12 ټولۍ استول شوي چې ورسره د دغو سیمو امنیت ټینګ شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د هیره د جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 168 کمیټې مولانا مسعود اظهر نن دغه شیبه په لیست کې داخل کړ. د دې له مخې بهرني سفرونه بندېږي، شتمنۍ کنګل کېږي او د وسلو بندیز پرې لګول کېږي. تاسو خبر یاست چې مولانا مسعود اظهر له څو کلونو را په دې خوا د بندیزونو د کمیټې له لوري تر څارنې لاندې وو. د جیش محمد ډله له 2001 کال را په دې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامله ده. هند په تور لیست کې د ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد د فبروري په 14 په کشمیر کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. ایران ویل سعودي عربستان متحده عربي امارات او نور متحدینو سره د خو اړیکو غوښتن کړي او ترې غوړي چې لخپل گاون قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کارپوریشن دیالوګ په نوم کنفرانس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغو درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره یې موافق نه دی. د ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړ. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه. خوان ګوایدو د سشنبې په ورځ د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد د پوځي پاڅون غږ وکړ. داسې ښکاري چې د ګوایدو دا غوښتنه نه ده منل شوې. ولسمشر مادورو خوان ګوایدو د کودتا په کولو تورن کړی دی، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې هیواد ګوایدو مشروع ولسمشر بولی پرون په واشنگتن کې وویل دا کودتا نه ده چې کله یو مشروع ولسمشر خپل حکومت ته امر کوي. څه ته چې کودتا ویلی شو هغه د وینزویلا د مشرتابه په چارو کې د کیوبا او روسیې مداخله ده. د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. روسیه او یو شمېر نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو حمایت کوي. خبرونه هم له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم روانې دي. په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت ته څه ډول شرطونه کېږدي. په اروزګان کې چې ډېر ښوونکي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي، په هغو کې چې پرانیستي د زده کوونکي له ډېرو ستونزو سر ټکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد سخت دریزي ډلې مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل کړ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې بشري حقونو کې مو د معلولیت مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې مو هم
دا خپل باغبالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغبالا ورته وایي، یعنی ډېر طبيع او منظره، ډېر لوکس ځای دی، ډېر ښایسته ځای دی.
د کابل د باغبالا پر سیمه خبرې کړې دي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې دوام کوي. پرون د دې دور خبرو په لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد د طالبانو له سیاسي مشر او د دوحه د دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. یوه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. په کابل کې د سولې له مشورتي جرګې سره په یو وخت دا خبرې د ځینو امریکایي سرچینو په وینا تر تیرو ټولو پړاوونو ډېرې مهمې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ځینو امریکایي سرچینو په باور په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې تر څلورو موضوعاتو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم پر ضد هلو ځلو ضمانت، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پیلېدل او اوربند. د متحد ایالاتونو نړیواله رسنۍ یو پی آی خبر ورکوي چې په دوحه کې دا ځل خبرې تر بل هر ځل د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د لوړې کچې دي. عمر داودزی د ولسمشر غنی د سولې ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو هرکلی وکړ، خو په مشورتي لویه جرګه کې وویل چې د مذاکراتو پر میز باید د افغانانو شخ هم واورېدل شي. په مشورتي لویه جرګه کې تر 3200 ډیر استازي راغونډ شوي دي او له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې د قطر په غونډه کې د مشورتي لویې جرګې د اکثریت استازو غوښتنې عملي شي.
زلمی خلیلزاد چې افغاني استاد اوس د امریکا خاص نماینده د سولې لپاره امید لرو چې په دغه مرحله کې چې د شپږمه ناسته د طالبان نمایندګانو سره د جرګې د سفارشاتو په نظر کې نیولو سره طالبان یو څه دې ته امادګي وښيي چې د روژي میاشت ده اوربند پکې وشي او د اوربند تر څنګه مذاکراتو لپاره هم امادګي وښودل شي.
له ټاکلي جدول سره سم به نن د مشورتي لویې جرګې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان شي، خو ورله مخه داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا امکانات هم شته چې جرګه تمدید شي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو تحریم کړی ده. د قطر تر غونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ په ماسکو کې زلمی خلیلزاد د امریکا په استازیتوب د چین او روسیې له استازو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په دې درې اړخیزه غونډه کې برخوالو طالبان وهڅول چې هر څومره ژر چې کېږي د افغانستان د حکومت په ګډون له یو افغان پلاوي سره د سولې خبرو تکشینی، او د غونډې برخوالو د دې هرکلی وکړ چې اکثریت افغانان د پراخ اوربند غوښتنه کوي. دوی له ټولو خواوو غوښتل چې سمدستي د شخړو د کمیدو لپاره ګامونه واخلي. طالبانو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی څرګنده کړه چې زلمی خلیلزاد د دوی له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. په بیان کې راغلی دی چې لومړی دا مهمه ده چې له تیرې اجنډا سره سم دوه مهم ټکي د قطر په غونډه کې دا ځل نهایي شي: له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان خاوره استعمال نشي. رویټرز اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې دا ځل به خلیلزاد د لومړي ګام په توګه هڅه وکړي چې اوربند وشي. د خلیلزاد یو نږدې همکار رویټرز ویل دي چې امریکایي پلاوی هڅه کوي چې طالبان د افغانانو ترمنځ خبرو ته وهڅوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې کیږي، او په کابل کې بیا د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوال نن هم پر دې سلا مشورې سره کوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره افغان حکومت څه ډول شرطونه کیږدي که طالبان حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلین وایي چې ډیرو کاري کمیټو خپل کارونه بشپړ کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دغه جرګه به له مهال ویش سره سم نن پای ته ورسیږي که به وغځېږي. د جرګې له دننه د راپور ورکولو په برخه کې هم د ازادي راډیو په ګډون رسنۍ تر اوسه له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ وي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
خبریالان د مشورتي لوی جرګې سیمې ته د ننوتو په نیت له 15 ساعتو انتظار او لسو تالاشیو نه له تېرېدو وروسته د امنیتي ځواکونو له لفظي چلند سره مخ کیږي. دلته یو امنیتی کارکونکی د بی بی سی رادیو د خبریال ټلیفون په دې تور اخلي چې د صحنه فلم یې اخست. بلاخره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سولې د عالي شورا د سو مسؤلینو په منځګړیتوب دغه جنجال پای ته رسیږي. دوه خبریالان احمد جواد او خالد نیکزاد د دغه سانسور او محدودیت په اړه د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
که
څه هم موږ ته یې د لویې جرګې د پوښښ لپاره کار راکړی و، خو کله چې دننه وړو یو کوچني ایثار ځای ته یې وړلو او نه یې پرېښودو چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره خلاص لاس ولرو. خبریالان د جرګې د پوښښ په اړه له سانسور او محدودیتونو سره مخ دي. له خبریالانو سره امنیتی ځواکونو چلند لامل کیږي چې دوی د لویې جرګې د جوړېدو ځای ته یو ساعت وروسته ورسیږي. خبریالان چې کله د کمیټو ځای ته رسیږي، د کمیټې ډېرو غړو خپل کارونه خلاص کړي وي او ځای پرېښی وي. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي چې امکان لري دا جرګه تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي. د طالبانو د مالی منابعو بندېدل، د سولې د مذاکراتو د مخه اوربند، سولې ته د طالبانو راماتول او د وروستیو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د جرګې په کمیټو کې د بحث عمده ټکی و. د لویې جرګې د اتمې کمیټې یوې غړې فوزیه سلیمی آزادی راډیو ته وویل
دستاوردهایی که در قسمت خانم ها دیدوده ها وجود داشت
دی وویل زمونږ په کمیټه کې د ښځو په هغو لاسته راوړنو تاکید شوی چې په دوو لسیزو کې د تعلیم په برخه کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ په برخو کې ترلاسه کړي دي. په اوربند به هم تاکید وکړ چې په پیل کې باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی له خبریالانو سره د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلنده بخښنه غواړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې پر وړاندې وویل
برخورد نادرست حرکت شما شده، معذرت میخوایم.
د وویل که ناوړه چلند درسره شوی وي بخښنه غواړم، باید اصلاح شي. نن سبا او بل سبا باید همکاران هڅه وکړي چې دا وضعیت تکرار نشي. موږ د بیان پر ازادۍ او د مطبوعاتو سره پر اړیکو عقیده لرو. دا په داسې حال کې ده چې د دغې جرګې له جوړېدو نه د جرګې تر درېمې ورځې پورې خبریالانو ته یوازې درې ځلې هغه هم تر ځانګړو شرایطو لاندې اجازه ورکړل شوې چې د جرګې ځای ته ورشي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 30% یې ښځې دي. یوه هم د اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمدزی ده. احمدزی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي ده وایي له ټولو ستونزو سره سره یې په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. میرمن احمدزی وایي جګړې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي دي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
نو زما اولادونه چې مرسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمدزی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لویې جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ ما د لاسه ورکړله، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي دي، اخشان مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړ شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشوم په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه وي زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوره.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړي ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د 23 کمیټې مشرې فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قرباني درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر یې مهمه دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته یې نه وه چې تاله ته ولاړه شه، چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده که یا پسواله که جوان و که مرد بالا نه مرد نه غوارد.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستې وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و، خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکمروایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله.
ده کابل ده باغ بالا پر سیمه ده جون پشی بو اونیز خبرونه که غگیدلوی و برخمو واوری ده لبلی اونیز خبرونه اساس بشری حقونو سره یو زاید خبرونه پر دوهم نیمه که در تخبره او خوص ده افغانستان پر نالیوال و رسپانو تکتنکو ملالای بشیر تبواک شو.
واشنگتن اگزامینر د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور ته کتلی دي. د مقالې په لومړیو کې د سیګار له قوله ویل سوي چې امریکا نور په افغانستان کې په مهمو کارو پسې نه ګرځي. واشنگتن اگزامینر د سختریدو د حملو زیاتوالي، د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو په امریکا کې د افغان پیلوټانو تېښته او ورکېدلو، د ملکي قربانیانو زیاتوالی او وچکالي په ګډون یو شمېر موارد یاد کړي چې په لیکنه یې پوښتنه کوي آیا امریکا په افغانستان کې بریالی کېږي. واشنگتن اگزامینر په دې ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ځواب ته پام کړی چې مخکې یې ویلي وو امریکا په افغانستان کې دوه اهداف لري، لومړی د سیاسي حل له لارې د تاوتریخوالي کمول او دوهم د داعش او القاعده شبکې پر وړاندې به عملیات دوام وکړي چې د امریکا پر ضد د دغو دوو ډلو د هر ډول حملو مخه ونیول سي. په مقاله کې راغلي چې په اوسني کړکېچن وضعیت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف د افغانستان 12 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل ویل سوی دی. لانګ وار ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د امریکا پوځ د افغانستان په ولسوالیو کې د امنیتي راپور ورکول ودرول. مقاله لیکي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د نوي راپور له مخې د امریکا د پوځ او ناټو دغه ارزونې د افغانستان په ولسوالیو کې د سختریدو د فعالیتونو څرګندولو او امنیتي وضعیت څارلو لپاره ډېرې مهمې وې. دا راپور د اپریل میاشتې په 1 نیټه خپور شو. مقاله وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ولسوالیو د امنیت د ارزونې مخه نیولې وي. مقاله یادونه کوي چې د 2013 په جنوري میاشت کې غوث ملاتړ ماموریت دا ارزونه محرمه اعلان کړه، خو کله چې سیګار او رسنیو فشار زیات کړ دا پریکړه یې بیرته واخیسته. د لانګ وار ژورنال مقاله وایي چې د امریکا دفاع وزارت سیګار ته ویلي چې د ولسوالیو پر کچه د امنیت ارزولو پر ځای مهمه دا ده چې د افغانستان او امریکا په ګټه جګړې ته د پای ټکی ایښودو د ستراتیژي پر اهدافو تمرکز وسی.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او اندرويش دقیقې دي. په اورزګان کې ډېر خونځي د زکونکو پر مختړلې په هغه کې پرانستې زکونکې لډې روستونځو سره تکوي. د ازادي رادیو خبريال د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ یو خونځي ته ورغلای. خونځي ودانه نه لري خو بیا هم پرانستې دي او زکونکې پکې زدکړې کوي. زکونکو بیا ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نه کتابونه لري، نه درسي کتابونه لري، نه کتابچې لري او وضعیت هم ډیر خراب دی. نور حالې د شریف الله شرافت پر پورت کوي.
د ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خطیس خپله وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلی دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس راځي هلته سبق وایي دونه کې باران سي اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي درس سره ډېر د غجې بده مخامخ کې دا دغه سره دا وو سره دا برامش کې نه لیدلې دا مکتب امیر دغه چګلې طالبان را لې جنگ دغه چګلې باندې له بیسټ کول پنځه کال کې جمهور د سبب د خسي د یو پلاس ولې ته مهاجر سی بیا دغه تبلاړو بازار ته بازار څو ځای برته د لیر مهاجر سی
په دغه شونځي کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شذینه زده کوونکو هم زده کړی کوي دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي
دا مکتب چې طالبان راله دا رقم څه اوس نو دا ماشومان درس پشکې وایي دا مکتب دا رقم دی چې خونیم پر څڅېږي باران ولېږي باد یې کورینان زموږ څه بادونه وړي دا مکتب اول جوړ اوس موږ دا غواړو چې موږ ته دې مکتب راجوړ انکه سره کې مکتب نه لیدلی دی نه کتابونه لري نه قلمان لري نه کتابچې لري زموږ ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري دغه قلمان ولري درې دانې په یو کتاب سره شریکان دي موږ ماشومان کتابونه او کتابچې او قلمان غواړي
رحیم الله د همدې ښوونځي سر ښوونکي دي او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومانو ته تدریس کوي رحیم الله یوازې مدرسه لوستې بلکې ښوونځي یې نه ده لوستې دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دي او غوښتنې ترې لري
نو تا کونسته حتی موږ دوه سنفه په یو مکتب سره نه لباسو په یو اتاق باندې اصلي نه اتاق شته نه د ناسې ځای شته نه فرشونه شته نه کلمان شته نه کتابچې شته دی الکان شته چې هغه دولسم دوس لولي دی الکان شته چې هغه کتاب لري لانه په هغه درس اول یې راشروع کړی خو د دا جګو په محل نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی نه ګډر پاته دی نه خښتو پاته دی په کمې نه دی
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطحه ستونزه ده انشاءالله هوارېږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلېږي همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه داتې غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتره کړي دې لپاره باید ډېر خپلې برنامې په کار واچوي نو وزارت سره اخته یو
د پوهنې ریاست چارواکو دغه راز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او نورو لاملونو له وجې دوه اویا نورې ښوونځي مطلق د زده کوونکو پر مخ تړلي دي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ایران د جیش محمد څخه د ریزه ډلې مشر مسعود اظهر بل اخره په تور لیست کې شامل کړل دغه ډله چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې پر خپلو سرحدي سرتیرو د تیرې فبروري د میاشتې د خونړي برید مسؤول بللی دی ملګرو ملتونو په تور لیست کې د مشر د نوم له شاملېدو سره د پاکستان نږدې متحد چین مخکې مخالفت کړی و احمد شیبر له نور تفصیل سره
ملګرو ملتونو د جیش محمد افراطي ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په ویل اعلامیه کې مسعود اظهر چې په پاکستان کې اوسې د دې لپاره په تورلس کې داخل کړ چې له القاعده شبکې او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې لري د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته د چهارشنبه په ورځ ویل رسمی تګلاره درې مسایل رانغاړي پر سفر بندیز د شتمنیو کنګلول پر وسلو تحریم او دا به پلی کی شي پاکستان یو مسؤول هیواد دی چې مناسب اجراءات به وکړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې په باور مسعود اظهر له ترهګرو سره په پلانونو کې شریک دی هغوی ته اسانتیاوې برابروي مالی مرستې ورسره کوي او د هغوی په ګټه نورې ډېرې هلې ځلې کوي فرانس پریس اژانس سرګندوي چې ملګرو ملتونو وروسته تر دې دا بندیز ولګاوه چې چین هم موافقه وکړه پکینګ تر دې مخکې درې ځله له دې سره مخالفت کړی و چې مسعود اظهر د ملګرو ملتونو په تور لیست کې راشي ورته څلورمه هڅه د مارچ په میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې او برېټانیا وکړه چې دا ځل چین له تخنیکي اړخه دا مسله ځنډنې کړه. د جیش محمد ډله له 2000 لومړي کال را په دې خوا د ملګرو ملتو په نړیوال تروریستي لست کې ده. دا ډله په پاکستان کې ده او د فبروري د 14 نیټې د برید مسؤلیت یې منلی دی چې په کشمیر کې 24 هندي سرتیري ووژل. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتو د بندیزونو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د فبروري میاشتې تر برید وروسته د هند هوایي ځواکونو له 1971 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان دننه بمباري وکړه. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې هندي الوتکو د جیش محمد ډلې کمپ په نښه کړ. کشمیر له 1940 کال را وروسته چې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو او دواړه هیوادونه دا خاوره خپله ګڼي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې ټاکل شوې وه نن پای ته ورسیږي، ښایي سبا هم ادامه پیدا کړي. قطر چې پلازمینه د دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې د ایره د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لس کې شامل کړ. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدینو سره یې د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. په وینزویلا کې د اپوزیسیون په سلګونو پلویانو پرون په پلازمینه کاراکاس کې لاریون وکړل. دا لاریون وروسته تر دې وشو چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی د حکومت پر ضد اعتراضونو غوښتنه وکړه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو قانون توشیح کړ چې ورسره پر انټرنیټ د حکومت کنټرول زیاتېږي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پانه کې بیا ولولې تفصیل د وی پانه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې تاسو ته پیغامونه راخلو چې د افغان بسمت سو اتل شمیر لارې مو راسته ولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، حکومت او طالبان باید په روژه کې له قید او شرط پرته اوربند وکړي چې دا میاشت په امن کې تیر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې مشورتي لوی جرګه نمایشي د ولسمشر غواړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. فضل کریم درویش بیا د پکتیا له زازی اریوب لیکلی دی، د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی او د دې لپاره چې نور د وینو تویدو مخه ونیول شي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی، په مشورتي لوی جرګه کې باید پر اوربند خبرې وشي او حکومت باید د ولس په همکارۍ سره له طالبانو سره سوله وکړي. جعفری هم لنډ لیکلی دی، قطر خبرو ته بیا امیدواریو. او عزت الله رشتین له کندهار لیکلي، روژه راغله، هغه شتمن خلک چې پیسې لري باید له بېوزلو سره مرسته وکړي. کور مو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي دي افغان بیسیم اتسوه اتل شمیرې له لارې ستاسو پیغامونه تل ولو. او د خپرونې په دې برخه کې هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېږي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه واورئ چې د کابل باغ بالا پر سیمې خبرو ته ځانګړې شوې، د اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ چې د معلولیت موضوع مو له حقوقي اړخه څېړلې ده.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوې وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین ډېر شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي، او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آګاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري دوی تشکیلات لري دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی همچنان د ټولنو د وګړو د آګاهۍ سطحه د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي
که څه هم تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه سې زمینه ورته برابره نه ده هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي
بالکل سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمېر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهمې دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه هغه مشخص لارې وي نه لفت لري نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډېروي دا د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغو ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي
تاسو ویل چې کار باید وشي څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی منلی دی جوړ کړی دی هغه باید تطبیق شي اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډېره شي هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري قانوني مکلفیتونه لري هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوونه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
د خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيع او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښه ځای دی.
باغ بالا تتللی است
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کده سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو، او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پانا کومار ده هر ګلاب مشراب شو تا دمست په سر لای دی.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1381 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ راغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. لبلی خوا باغ بالا دی وی داسی غونډی په سر جوړ دی چې د کابل لڅلور خوا وڅخه نغمه ویون کې بلبلی د شنو ونو حس کو څوکته وردانګي او په خوګو نارو سره د یاد باغ خایست څو چند زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغیده. زړه رومانتیک ودانی چې ویل کېږي په خوا دلته زندان وو، قصر، مسجد، د پیر بلند زیارت، د انتر کانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په حق لمو د افغانستان د تاریخي عابداتو رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب او شاه جهان په وخت کې دلته یو ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغهځینه حکمرویي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بېرته نورې ونې کېنول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځای نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجي اسدالله به یې په حقله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په دغه غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاک هوا، یعنی تپه ده غر نده، طبیعت یک کلا ده.
باغ بالا تا هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوې غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلې او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللې دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهئ. استاده ته وایه چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که درته ووایه چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر د پاره راځو.
اوس به د تاسو اجازه له ملګري سره خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله لزای.
ملګری خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپل همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. قدر ته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده سي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایه؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دا لاس دې څه لیکلي دي؟ دا خو ډېر زیات خواري دې پې کړې.
دا بس د زړه دردم په لیکلی ده، ایدین چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه؟ دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک، د جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خالکوبی کړی چې د زړه درد مې کم شي، او اوس باغ بالا ته هم راغلی تفریح لپاره چې دا هم لږ وخت دې ښه تیر شي. دا خالکوبی دې چې وکړه، دې دې ډېر درد کم کړه او که باغ بالا ته راتګ؟
نه، باغ بالا ته راتګ.
نو ولې اول باغ بالا ته نه راتلې؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای بیا یو چکر راځو.
دلته که د فکر له لرې د شپېلۍ غږ اورېدل کېږي، څنګه به چې همدې پسې ورسو چې څوک دي؟
بالکل صحیح ده، دا به موږ غمونه لري، افغانستان ټول له غمو ډک ده. خو
راځي کرا کرا به ورځو. پیدا یې کوزي دا چیرې ده؟ مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی سه خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډېره مننه. که دا راته وایي چې دلته باغ بالا ته چې راغلی او شپېلۍ وهي که نه، هر وخت راځې؟ کله کله څه رقم؟
کله کله راځم. او
اوس که دا راته وایي چې دغه شپېلۍ چې دلته وهي، دا کوم علت لري؟ همداسې
همداسې،
یعنی ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریح ځي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپېلۍ نه وهي.
اگر آزادتر صحبت بکنم، بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم، از اون خاطر تنها میگردم.
علتش چیست؟ چرا؟ چی کردن دقت؟
کارهای کردن که نباید میکردن. گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه. از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا یکی از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است. از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره.
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین.
خوب نفر بشکل نیست بنوازین.
میشه بنوازین. د باغ بالا یو ارزښت په دې کې هم دی، هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي، نو کوای سي هلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي. لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې، وړاندې ځو وګورو چې نور څه دي. د باغ بالا په یو ښکلې څنډه کې ځوانې نجونې د ارغوان د ګلانو په ننداره دي.
نرمی هوا، نری باران، ملایم شمال، دیم دی ملایم شمال لامل دیون و دی پانو دی خوری دلو یا دول پزلو پوری غک او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړي دي او په خوله یې مسکا خوره ده. وړاندې ورځو لوي څخه یې نوم پوښتو.
زما نوم مروه.
مروه جان، دا راته وایه چې نن په داسې یو ښکلی هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره د موسم دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم.
کلي باغ بالا په هکله معلومات راکړه چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي؟
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر ښه خاطرات هغه ځای ته لرم. هغه مشکلات چې یعنی زه لرم ډېر مشکلات دي، وخت چې یو ښایسته طبیعت ته زه هغه وګورم او ټول فشان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قرمان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی.
بل فلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي. له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغه گیګو کې د شتاس خپل نوم راته وایي.
نوم می فاروق ته پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. عبدالله تیپ پنځه محصل یم.
ډیره مننه. د تاسو لاس کې یوه کیمرا ده نو د کران خان د سندرې غږ مو اوریدل کیږي. ښایي دا تاسو په موبایل کې کدره توې چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره؟ اول باغ بالا
تفریح لپاره چې راوتل رخصتي و انډوال ته مې ورته ویل چې عکسونه به واخلو.
ترې باغ بالا پکله در نو پوښتم څه به راته وایي؟ څومره معلومات پکله لري؟
ولا خاص معلومات خو نه لرم، چې یو دوه کاله کیږي دلته موږ باغ بالا ته راځو او در تاکس نخلو نور انډوالان نن په یو انجینر صاحب را سره راغلی ده. او
bale په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نشي پیدا کوي؟
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي کنه چې ډېر جګ منظره ده، غونډې دي چې نختر او دي چې ونې او ګلان دي او بس دي چې عکسونه یې او دا سندره انده به ډېر خوند کوي ډېر سور
نشي. هغه څه خوري دا سندره نه راځي؟
نه.
اوس خپل کار ته دوام ورکړئ. ډېر زیات مننه. وخت مو نیسم. خیر اوسې.
نه نه ژوند دی.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
د سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې له ډیر پخوا راهیسې د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ځای ته چې ځي د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو ډاډه توګه کوي چې د خپل دلته ساتیري وکړي تفریح وکړي بس ډاډه توګه باندې. صفر و سو دېش واویا یو پنځوس دیارلس دش ماره ده وشماره مې ورکړې. زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوی شي چې سلیری ساته رئیس بې مشکله بې کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړو خپله میلې وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
Let's take it.